ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ਸਟੇਡੀਅਮ ਸ਼ੇਗਰਾਨ ਉਰਦਨ ਕੋ ਵਾਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵਰ ਰੇਡੀਓ ਕੇ ਵਾਰੇ ਬਿਆਤਾ ਉਸਤਾਰ ਕੇ ਲਈ ਆਯੂ ਵਖਸ਼ੇ ਪਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਦਸਹਰ ਅਤਨੀ ਬਜੇ ਪਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੇ ਦਸਹਰ ਅਤ ਬਜੇ ਦੀ ਆਓ ਦਲ ਤਪਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਕੇ ਦ ਜੂਨ ਸ਼ਪਗਿਸ਼ਟ ਮਨੇ ਤਦਾ ਆਓ ਦਸ਼ਪੇ ਯੋ ਲਸਨੀ ਬਜੇ ਦੀ ਆਓ ਕਦਰਮਨ ਉਰਦਨ ਕੋ ਦ ਡਿਵਰ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਨਿਮ ਸਾਤਾ ਖਬਰੀ ਖਪਰਵਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੋ ਉਨਕੇ ਜ਼ੇਮ ਮਹਾਵਸ਼ ਚਲੀਲ ਆਯੂ ਵਾਰੇ ਬਿਆਸਤਾ ਤੋ ਪਾਮਰਾ ਗਰਦੋਮਾ ਦ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਹਿਮ ਖਬਰਨ ਸਟਕ ਉਤਾ دا پاکستان دا پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی په کراچی کې به د امن پر ځای کېدو پوری عملیات دوام لري او د ترهګرو او د دوی ملاتړ کوونکو ته پام ګرځول شوی دی.
جنرال راحیل شریف په داسې مهال کراچی ته راغلی دی چې په کراچی کې په دې وروستیو کې د بدن مې پیسې رامنځته شوي دي
او د شام مخالف ډلو ائتلاف د افغانستان صدر اشرف غنی ته د یو خط په لار ویلي چې شام ته د افغان تربیه شوو جنگیالو د لیګلو مخه دی ونیسي.
د ایران انقلابی محافظ عسکر ګمان کیږي چې په شام کې د شیعه مسلمانانو د وسلوالو د مرستې لپاره د مختلفو ملکونو کسان تربیه کوي. په دغه کې اکثره د افغانستان هزاره شیعه مسلمانان دي چې ورته درنې تنخواګانې ورکول کیږي او ورته مذهبي تبلیغ هم کیږي.
او د عراق فلوجه خار د داعش تر هغه ډلې د کنټرول نه راخلاصول وروسته د عراق وزیر اعظم د اولس په نوم خپل پیغام کې ویلي چې د فلوجه خار په ازادي دوه د خوشاله منځي.
د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی بریالی ځواکونو تر څنګ د فلوجه خار سفر کړی او کولې کړی چې د عراق بیرغ به اوس په موصل خار باندې هم ډیر زر او ځلیږي.
قدر من اردن کو ډیو ریډیو سره اوسه زمغه خبرونه لا جاری ده. وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو سارنے خبری خبرونه ته غوږی سټه کې تاسو اوریدل او وړاندې کو د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی په کراچی کې بد امن پر ځای کېدو پوری عملیات دوام لري او ویلی دی چې ترهګرو د دوی ملاتړ کوونکو او مالی مرسته کوونکو ته پام ګرځول شوی دی. د پوز مشر جنرال شریف د اتوار پر د کراچی سفر کړی او په دغه مهال ورته د رینجر ځواکونو مشر په خار کې د روانو عملیاتو حال تیر کړی دی. د اتوار پر د کورونو چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان هم د کراچی سفر کړی او په خار کې د امنیت په اړه یې د صوبې د چارواکو سره لیدلی. د پوز مشر په کراچی کې د امن پر ځای کولو کې د رینجر د عملیاتو او قربانو ستاینه کړې او ویل دي د ترهګرو او ورانکارو په ضد عملیاتو پترس کې په کراچۍ کې د رینجر عزت سیوا کړې دي او د دې تر څنګ په کراچۍ کې څلور ورځې وړاندې قوالی ویونکي امجد صابری نامعلوم وسوالو په ډزو وژلې او د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې د دغه پیښې ذمہواری قبوله کړې وه. د تیر ګل پورس د سند های کورټ د مشر قاضي زوی نامعلومه کسانو تښتولې وو. اخوا د شام مرکزی اپوزیشن اتحاد په شام کې جګړې لپاره د زرګونو په شمیر کې افغان وګړي برتی کولو د ایران کمپاین باندې سخت اندېښنې ښودلې دي. په افغانستان کې چارواکو د اتوار پر تصدیق کړی دی چې دوی ته شام نه یو خط راغلی چې پکې اندېښنې څرګندې شوې دي. په خط کې په افغان صدر اشرف غنی غږ شوی چې د افغان ولس په مذهبي توګه استحصال درول لپاره دی په فوري توګه ګامونه واغستی شي. بلخوا په شرقي افغانستان کې چارواکو ویل دي چې امنیتي عسکرو د پاکستان پولیس سره نږدې د روزو پورې دوام لرونکي هوایي او ځمکني عملیاتو کې د داعش ترهګر ډلې 15 نه زیات توندلاري وژلي او ګڼ شمېر نور یې ژوبل کړي دي. د ننګرهار ولایت په کوټ ضلع کې دان خطې د اتوار پر ورځ ختم شوې خو د لټون عملیات لا اوس هم جاري دي او ځایي ولس امنیتي مشرانو تایید کړي چې په دې عملیاتو کې خوشدولس افغان امنیتي عسکر هم وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. یو ستر عراقی چارواکی ویلی دی چې عراقی عسکرو د یو میاش پوځي عملیات وروسته فلوجه خار د داعش د کنټرول نه راخلاص کړی دی. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی د ولس په نوم خپل یو پیغام کې ویلی دی چې د داعش کنټرول نه د فلوجه په راخلاصېدو باندې خوشحالي نمانځي. د نور زیاته کړې ده چې په عراق کې داعش لپاره ځای نشته او دوی چې کوم اړخ ته هم ځي موږ به ورپسې ځو. داعش کال 2014 جنوري میاشت کې په فلوجه قبضه کړې وه. د اروپایي ټولنې نه د جدا کېدو وروسته په برتانیا کې د اتوار پر ورځ هم یو غیر یقیني صورتحال و. دغه فیصلې د برتانیې سیاسي او نړیوالې اړیکې د بې باورۍ سره مخ کړې دي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری چې دا مهال په یورپ کې دی د لندن او برسلز دورې فیصله کړې ده نوموړی کیری منصوبه لري چې د برتانی خارجه وزیر او د برتانی د نورو اعلی چارواکو سره به ویني چې په نوې دور کې د واشنگتن او لندن ترمنځ د تعلقاتو برابر ساتلو عمل جاری وساتل شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سهرنی خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. د ډیوه ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. نو څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي په کراچۍ کې به د امن پر ځای کېدو پورې عملیات تمام لري او ترهګرو او د دوی ملاتړ کوونکو ته پام ګرځول شو دي. په دې کله باندې موسو شی به وړاندې کراچۍ کې د ډیوه ریډیو خبریال فضل عزیز نه نور حال غستې وو دي تاسو پام را ګرځو.
مابیش د پاکستان د پوسټ مرکز جنرال راحیل شریف دی څوار پروز باندې د کراچۍ په سفر راغلی وو. جنرال راحیل شریف په داسې مهال کراچۍ ته راغلی دی چې په کراچۍ کې په دې وروستیو کې د بدن مې پیسې رامنځته شوي دي. په کراچۍ کې په کال 2019 کې د رینجرو په مشرۍ باندې په کراچۍ کې هدفي عملیات شروع کړل شوي وو. د ورانکارو، ترهګرو، د شرکوخو په نورو جرمونو کې د کړو خلکو په ضد باندې، او هغه وخت کې چې کله په کراچۍ کې هدفي وژنې او دغه رنګ پیښې زیاتې شوې وې. دا د کال 2019 د ستمبر د میاشتې راهیسې په کراچۍ کې دا عملیات دوام لري چې نږدې درې کال یې پوره کیږي. د په دې کې د دې وړاندې هم جنرال راحیل شریف په کراچۍ ته راغلی دی او دلته د دې عملیاتو وخت وخت باندې حال معلوم کړی دی. د اتوار پر ورځ باندې هم چې دی کراچۍ ته راغلی دی، پرون د دې رینجر کوم هډ کوارټر چې دی یا مرکزی دفتر چې دی هلته ورغلی دی. هلته ورته د رینجر مشر ډی جی رینجر جنرال بلال اکبر هغه ته د پدې خار کې چې کوم روان عملیات دي دغه حال ویل دي چې په خار کې وسته عملیات کمزګي درته دي او څنګه روان دي. بیا د ای اس پی ار لخوا چې کوم بیان جوړ شوی دی د پوسټ مخکر په کراچۍ کې د رینجرو کوم عملیات چې دي د دې ستاینې کړې ده، او بیا دې ته د هدایت ورکړې دي چې په کراچۍ کې کوم روان عملیات دي په دې کې د دې پام دی وسته هغه دغه ترهګرو کوم ناتړ کوونکی چې دي او د دې سره مالي مرسته کوم کم خلک چي هغه ترې دا پام راوګرځول شي او د خپل اهداف تر لاسه کولو پورې با په کراچۍ کې دا عملیات دوام لري. هغه دا وینا کړې ده. بیا پرې کې د پوز مشر دا هم ویلي چې په کراچۍ کې د رینجرو سره به پوز هر قسمه مرسته کوي په دې عملیاتو کې. خدا زه تاسو دا ویل غواړم په دې د پدې وخت کې دا د کراچۍ د دوره کړې دي چې سلولو ځوان دي په کراچۍ کې یو یاد قوال قوالی ویون کې امجد صابری وجل شوی وو، د مرو مستوالو په ټوزو کې وجل شوی وو. دغه پیښې زموري د تحریک طالبان پاکستان د حکیمالله مسعود میډلی هم قبول کړی و، او دغه پیښې نه درې ورځې وړاندې په کراچۍ کې د سین د های کورټ کم چیف جسټس سره دغه چیف جسټس زوی هغه هم تختول شو چې هغه هم تر اوسه پورې هیڅ پته نه لګی دا ورځ دي. بیا داسې پرون د چیف جسټس کوم د ایس وی آر بیان چې راغلی دغه نه لوم هم داسې راپورونه خبرې شوې دي چې د پوسر لخر د ایس وی آر بیان کې ویل شوې دي چې د پوسر لخر د تازه کې په هیڅ رمز شوې دي په دې کې د سړک خلکو د نیولو هغه په ضد عملیاتو هدایت ورکړي دي. خو بیا داسې راپورونه هم دي چې د پوسر لخر چارواکو ته ویلي دي چې دا دوکې سونه چې دي یو د قوالی ویونکي په وجنه کې ککړ کم خلک دي دا معلوم کی درام اخکار کی، او بل د ستر محکمې کمشر قاضي چې دی دا غوښوي چې تختول شوی دا یو افته وشو دا غي هم سپدن لګي د پوسټ لخر ولې چې دغه دا کستره خوشحال شي او دا چې چا تختول دی خلک دی هم معلوم کړي شي. د پوسټ لخر سره د خیسوار پروز باندې موش د کورونو شارو کم مرکزی وزیر چې چودري نثار علي خان هم کراچۍ ته راغلی دی، او هغه په کراچۍ کې د گورنر سره لیدلی دی. په گورنر سره هم په کراچۍ کې د امنیت په اړه باندې خبرې اترې شوې دي. دی د گورنر چودھری نثار علی خان ته د کراچی په د امنیت او عدالت د روانو عملیاتو حال ویل دی. دغه وروسته بیا چودھری نثار علی خان چې دی هغه د چیف جسټس خواته هم ورغلی دی، هم په دغه سلسله کې چې چیف جسټس زوی تختول شوی دی، او چودھری نثار به چیف جسټس صدا د سیم های کورٹ چیف جسټس صدا باور ورکړی دی چې دوی به حکومت وای چې څومره هم ممکن اقدامات تکول شغه بکی د غزوبه را پوشیږي. د دې تر څنګ بیا د صوبایي حکومت لخوا د وړاندې دا یو اب تمخې چې کله د چیف جسټس وي وته څو هغه نو اعلان شوی وو. بیا د دې کنده امجد صابری چې وژل شو، صوبایي حکومت په دې دواړو پیښو کې اعلان کړی دی. چا هم په دې پیښو کې صوبایي حکومت د قانون لګول کوی ادارو مرسته وکړه، د خلک یو خو هغه ته انعام هم ورکول شي. خو د اتوار پر ورځ باندې بیا د پوه سر لخکر او د کورنو چارو مرکزي وزیر دا په خپله کراچۍ ته راغلي دي. په دې ځوانو پیښو باندې په خصوصي طور باندې دلته غونډې کړي دي او د دې تازه احوال معلوم کړی دی.
ډېره مننه فضل جی،
تاسو هم ګورو دا مهرباني.
تاسو د امریکا غږ دیوه رادیو اورئ.
سهرانه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه خپلې غدوام لري. تاسو د ډیوی ریډیو سره د فیسبوک او ټوئیټر د لارې هم ملګری جوړې دي شه. زموږ د فیسبوک او ټوئیټر پانو پته ده وی او ای ډیوا. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته ویلي چې د پی ټی آی حکومت د کوړه خټک حقانیه مدرسې ته په بجټ کې 300 ملیون روپے ورکړی. نو د دری وجه دا وه چې د پی ټی آی حکومت د دینی مدرسو کې اصلاحاتو پالیسي باندې عمل کوي او دارالعلوم حقانیه د اصلاحاتو لپاره راضي شوی، نو ځکه ورته دا پیسې ورکړې شوې. په دې اکله باندې نور تفصیل د پیښور نه سادیا قاسم شرح کوي.
د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان د نوخار اکوړه خټک دارالعلوم حقانیه لپاره د صوبا خیبر پختونخوا حکومت له طرفه 1.5 کروڑ روپے بجټ کې مختص کولو باندې اعتراضات په جواب کې ویلي چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې دینی مدرسو کې اصلاحات راوستل او تندروي مخنیوي لپاره دا د حکومت د پالیسی یو برخه ده. عمران خان وویل چې هم دغه پالیسی د لاندې دوی دغه دینی مدرسې ته د فنډز ورکولو فیصله کړې.
سیدھی بات یہ ہے کہ 22 لاکھ بچے دینی مدرسوں میں پڑھتے ہیں پاکستان میں، صرف 8 لاکھ بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں. انگلش میڈیم اسکولوں میں امیروں کے بچے جاتے ہیں، اس کی کوئی بات نہیں کرتا کہ جی وہاں اگر فنڈنگ ہو جائے یا ادھر فنڈنگ ہو جائے. دینی مدرسے میں جو سب سے ہمارے غریب طبقے کے بچے جاتے ہیں. ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ ہم نے ان کی مدد کرنی ہے، ان کو مین اسٹریم میں لے کے آنا.
عمران خان ویل چې 2 لاکھ ماشومان دینی مدرسو کې او صرف 8 لاکھ انګریزي سکولونو یا انګلیش میډیم سکولونو کې سبق وایي. هغه ته چې د شتمن خلکو ماشومان سبق وایي، نو څوک هم دغه سکولونو ته فنډز ورکولو باندې چرته اعتراض نه کوي. او دینی مدرسو کې چې د غریب خلکو ماشومان سبق وایي، ځکه حکومت د یو پالیسی له لاندې غواړي چې دغه دینی مدرسې مخ په وړاندې راشي. عمران خان ویل چې دا ډیره ښه خبره ده چې دارالعلوم حقانیه دې ته تیار ده چې پکامی بہیر کے شامل شی او دی مدرسے کی اصلاحات راوستلی شی.
جو داعش یا آئسس ہے، یورپین ملک میں جو لوگ جا رہے ہیں ان کو جوائن کر رہے ہیں، وہ مارجنلائز گروپ ہے. جس گروپ کو معاشرے سے آپ کونے پہ لگا دیتے ہیں وہ زیادہ جاتے ہیں ریڈیکلائزیشن کی طرف. یہ ایکسیپٹڈ چیز ہے کہ جب آپ لوگوں کو مارجنلائز کرتے ہیں وہ ریڈیکلائزیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، انتہا پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں.
عمران خان د داعش مثال ورکړلو او وی ویل چې کله څنګه یورپ کې د یو خاص طبقه خلک یو طرف تکړه شو او هغوی بیل کړی شو، نو هغوی بنیاد پرست او تندرو شو. ځکه دوی ویل چې دا ډیره ښه خبره ده چې دارالعلوم حقانیه مخ په وړاندې راتللو کامی بهیر کې شاملېدو او اصلاحاتو ته تیار ده. عمران خان شوکت خانم هاسپټل لپاره د فنډز راجمع کولو یو روجمات لا پیښور ته راغلی وو، خو هلته تلو نه وړاندې عمران خان په سی ایم هاوس کې د یو پریس کانفرنس په مهال په خیبر پختونخوا کې د صحت شعبې کې شوي اصلاحاتو په هکله میډیا سره خبرې اترې وکړې. عمران خان ویل چې د صحت په محکمه کې اصلاحاتو په حق لا دوی ته ډیر مشکلات مخو او د دې وجنا تاخير هم شو. عمران خان ویل چې یول د صوبې هسپتالونه د پرایویټ بورډز لاندې راوستل یو ګران کارو او دوی ډیر مشکلاتو سره مخ شو. بیا د صحت په حق لا قانون کې اصلاحات راوستلو کې هم دوه کال ولګیدل او یو کال ډاکټرانو سره خبرو اترو کې تیر شو. د دغه رکاوټونو نه باوجود عمران خان ویل چې د صحت شوبې کې اصلاحات راغلي او د صحت شوبې لپاره بچت هم زیات کړی شوی دی.
جو بجٹ انکریز کیا ہے 2011-12 میں 8 ارب روپیہ تھا, آج ہے 25 ارب. تو جو ہم نے پیسہ انکریز کیا, صرف یہ نہیں کہ ریفارمس کیے, پیسہ بھی زیادہ انکریز کیا ان کے لیے.
په کال 2011 او 2012 کې د 8 ارب روپو نه بجټ اوس د صحت شوبې لپاره بجټ اوس 25 ارب روپو ته رسیدلې او هم دغه رنګ تر اوسه 2090 د صحت شوبې کې اسامیان هم پیدا کړی شوی دی. د ضلعو لپاره سخت کال 3 ارب او تحصیل کې د صحت مرکزونو لپاره بجټ هم 4 ارب روپیا ته رسیدلې دی. سادیہ قاسم شاه, وایس آف امریکا, ډیوه ریډیو, پېښور.
د ډیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوه یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ.
دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی. زمونږ د نیم سات خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري. او قدرمنو اوریدونکو, د شام مخالف ډلو ائتلاف د افغانستان صدر اشرف غنی ته یو خط په لار ویلي چې افغانستان تربیه شو جنگیالو شام ته د لیګلو مخه چي دي, نو دا دی ونیسي. دا رپورټ چې قدرمنو اوریدونکو دا, او د ترڅنګ یو بل خبر چې په شرقي افغانستان کې چارواکو ویلي امنیتی اسکرو د پاکستان پولیس سره نږدې د روزو پورې دوام لرونکو هوایی او ځمکني عملیاتو کې د داعش ترهګر ډلې یو سل 15 نه زیات نلارې وژلې او ګڼ شمېرې ژوبل کړي. د دې دواړو رپورټونو خلاصه تاسو ته د ډیوی ریډیو همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د پاکستان پولې ته څېلمه د ملک ختیځ برخو کې یې په تیرو 4 ورځو کې هوایی بمباری او درنو ځمکني عملیاتو کې لږ تر لږ 115 د داعش وسلوال وجلی دي چې پکې د دوی ستر کمانډران هم شامل دي. دا انخطې د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې رامنځته شوې دي. دې وخت یو څه قلارې راغلې خو لا هم د لټون او د صفایي عملیات روان دي. د امنیتی چارو یو ځای چارواکي ویلي دي چې د عملیاتو کې 12 افغان عسکر وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. د ولایت مرکزی ښار جلال آباد کې خبریالانو ته د وینا په وخت والی سلیم قندوزی ویلي چې دا انخطې د زیارت په ورځ هغه مهال شروع شوې کله چې د داعش تر شپږو سوو پورې وسلوال کسانو د افغان عسکرو په چیک پوستو باندې حملې وکړې. د جګړې له کبله عام ملکی ګڼ شمېر کسانو خوندي برخو ته کډې کړې دي. عیني شاهدان وایي چې اوس په سوونو کورنۍ هم لا د سیمې څخه روانې دي. په اچین ولسوالۍ کې د داعش سره د خونړۍ انخطو وروسته دا په لومړي وار افغانستان کې د داعش پر ضد پوره په قوت سره عسکر کارول کیږي. په کابل کې د امریکا د فوز ویان بریګیډر جنرال چارلز کلیولینډ وایي د دوی د ترخګرۍ د مخنیوي د مشن تر مخه افغان عسکرو سره مرستې روانې دي چې د داعش وسلوالو مخه ونیسي. دی وایي داعش اوس د خپل اثر لاندې د نورو سیمو راوستو کوشش نه کوي بلکې د خپل ژوندي فاتې کېدو په تکل کې دي. دی زیاتوي چې د دوی په فکر یو وخت کې دوی 53 پورې ولسوالیو کې موجودیت لاره او اوس صرف 3 ولسوالیو پورې رقم کړی شوی دي چې پکې اچین او کوټ اهم شامل دي. هغه لکلیولینډ وایي چې تیر کال د داعش په افغانستان کې د وسلوال ملګرو شمېره 3000 پورې وه او اوس دغه شمېره تر 1000 پورې راکمه کړې شوې ده. د زیاته کړه چې د امریکا سره دې وخت هیڅ قسم ثبوت نشته چې ګنې داعش د ننګرهار نه علاوه د ملک په نورو برخو کې هم موجودیت لري. تر دې وخته چې کونړ کې هم انخطې روانې دي خو معلوم نه ده چې دغلته کې داعش ته او کنه. جنرال کلیولینډ وایي چې داعش په افغانستان کې د عام ولس مرسته حاصلولو کې بریالی شوی نه دی او ورسره د افغانستان طالبانو هم سختې انخطې کړې دي چې له کبله یې په افغانستان کې د داعش اثر تر ډیر حده کم شوی دی. دی وایي که څه ځینې وسلوال د داعش سره موجود دي نو هغوی ته د طالبانو څخه زیاتې تنخواګانې ورکول کیږي او دوی خپل وسلوالو ته در 1000 پورې روپۍ ورکوي. د امریکا او افغانستان کمانډران ګمان کوي چې د داعش غړي اکثره د افغان طالبانو او یا د پاکستانی طالبانو د بغاوت کوونکو وسلوالو څخه دي. اخوا شام کې د ملک لوی مخالفه ائتلاف په ایران سختې اندېښنې ښودلي چې شام کې د جګړې لپاره په زرګونو افغانان یې تربیه کړي دي. افغان چارواکو پخلی کړی چې د شام مخالفه ائتلاف لخوا ورته خط لیږل شوی چې دغه اندېښنې پکې څرګنده کړی شوي دي. په دغه خط کې افغان صدر اشرف غنی باندې غږ شوی دی چې په سمدستي توګه داسې ګامونه پورته کړي چې د مذهب په نوم راجذبه کړی شوي افغانان رامنه کړي او مخه یې ونیسي چې په شام کې د جګړې برخه جوړ نشي. دا خبره د افغانستان یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط وایس اف امریکا ته کړې ده. د افغانستان خارجه وزارت ویان احمد شکیب مستغنی وایس اف امریکا ته ویلي چې دا خط نه بلکه د دین وړاندې هم د افغانستان حکومت په شام کې د افغانانو د کارولو په حق لباندې پوره خبر وو. دی وایي چې د بدقسمتۍ نه افغان کډوال چې نورو ملکونو کې په کډه شوي او هلته ژوند کوي یا غیر دولتي تنظیمونو او ځینې وخت د سرکاري لارو په ذریعه دغه کسان د نړیوال قانون پر ضد د افغانستان حکومت نه په پټه دغه کار ترسره کوي. د ویل چې حکومت یې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په لار هڅه کوي چې چرته افغان کډوال اوسیږي د هغوی په دې مسله ورسره خبرې اترې وشي. داسې شواهد سوا شوي چې ګنې ایران په خپل ملک کې تر دیرشو لکو پورې مهاجر افغان کډوالو څخه د شام د جګړې لپاره کسان تربیه کوي او شام ته یې لیږي. د ایران انقلابي محافظ عسکر ګمان کیږي چې په شام کې د شیعه مسلمانانو د وسلوالو د مرستې لپاره د مختلفو ملکونو کسان تربیه کوي. په دغو کې اکثره د افغانستان هزاره شیعه مسلمانان دي چې ورته درنې تنخواګانې ورکول کیږي او ورته مذهبي تبلیغ هم کیږي. د بشري حقونو تنظیمونه وایي کوم افغانان چې په شام کې جګړې ته تیار نه وي هغوی د ایران څخه وستل کیږي. بیا زیاتره په شام کې دغه وسلوال د جګړې د میدان نه تیښته کوي او اروپایي ملکونو ته د کډوالۍ په شکل کې د اوړېدو کوشش کوي. سږنی کال جاری شوی راپور کې د بشري حقونو یوې ادارې ویلي چې تر لسو زرو پورې افغانان شام کې د جګړې لپاره تربیه کړی شوي دي.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د عراق فلوجه ښار د داعش ترهګر ډلې د کنټرول نه راخلاصولو وروسته د عراق وزیر اعظم د ولس په نوم پیغام کې ویلي چې د فلوجه ښار په آزادېدو دی خوشحالي لمانځي.
د پنځو اونو سختو عملیاتو وروسته بالاخره عراقي پوځ فلوجه ښار په مکمله توګه د داعش ترهګر ډلې نه یو ځل بیا واپس اخیستې. د دې خبرې باقاعده اعلان د عراقي پوځ لیفټینر جنرال عبدالوهاب السادی تیره ورځ مطبوعاتو ته کړی او ویلی چې فلوجه اوس مکمل آزاد شوی. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی هم بریالي ځواکونو ترڅنګ د فلوجه ښار سفر کړی او کولې کړی چې د عراق بیرغ به اوس په موصل ښار باندې هم ډیر زر وځلیږي. نوموړي په ولس غږ کړی چې دا د پوست کامیابی دی د جشن په توګه ونمانځي. خو زرګونو په شمیرې کې هغو د فلوجه او خوشو علاقو اوسیدونکي چې د جګړې ترمنځ یې کړې کړې وي دا وخت په کیمپونو کې د یو شمیر بنیادي ضرورتونو نشتوالي له وجې مشکلاتو سره مخ دي. شمیرو تر مخه 15,000 خلکو کډی کړی وي او دا وخت سخت ګرمۍ او د صحت مسلو سره مخ شوی دي او رس تر بلا د کیمپونو حالات په خرابېدو دي. په اماریات الفلوجه کې د صحت مرکز ډایرکټر وای خلک دغلته ډیر زیات راغلي او د لیټرین شمیره ډیره کمه ده. دغه سره سره په کیمپونو کې نور گنجائش هم نه جوړیږي. ډایرکټر احمد باسل ویل کچاري حکومت ډیر زر ګامونه وا نه غسل نو د ناروغو د خوریدو امکانات ډیر زیات شوي دي. خو بل خو دا یاري هم سرګندېږي چې که هر څه د کیمپونو حالت ډیر ښه نه معلومیږي خو دا به څنګه یقیني کیږي چې کچاري دا ټول کډوال واپس خپلو ځایونو ته لاړ شي نو دوی به محفوظه وي او علاقې به واقعتا پوځ د ترهګرو پاکې کړي وي. په کیمپونو کې زیاتره کډوال زنانه او ماشومان دي. نور ټول نارینه چې عمرونه یې د 14 کالو زیات دي هغوی ټول د خپلو کورنو بیل کړی شوي او فلوجه پرېښودو په وخت امنیتي چیکنګ د مرحلې نه تیریږي چې هسې نه داعش ترهګر د کډوالو په شکل کې راننوځي. بیا چې په دغو نارینهو کې هغه څوک چې سفر وځي نه هغوی ته یو خصوصي شناختي بیج میلاویږي کم خای دغه تن یا هلک د داعش ترهګر نه دی. دا امنیتي پلټنې خالصتاً د عراق پوځ لخوا ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر تر مخه 855 ځوانان چې سنی مسلک سره تعلق لري د جون 3 نیټې راسي د شیعه ملیشیا جنگیالو سره په بند کې پراته دي. د چا هیڅ معلومات نشته چې په کوم حالت کې دي. یونیسیار د ټولو کډوالو کورنو سره تماس نیولی او هغوی د خپلو نارینه او ځوانانو بې درکه کېدو په حق له اندراج کړی. یونیسیار وایي نږدې د هر یوې کورنۍ څوک نه څوک دا وخت بې درکه یا د چکینګ مرحلې نه تیریږي. ډیرو څیړونکو اندېښنې ښودلی دي چې شیعه ملیشیا ډلو لخوا د فلوجا سنی آبادو په ضد د فرقه ایز تشدد امکان موجود دی. د امریکې استخباراتي چارواکو لخوا یو څو اونو وړاندې دا معلومات راغلي وو چې داعش یا اسلامي ریاست دا وخت ډیر کمزوره شوی او علاقې پرېږدي. د امریکې صدر باراک اوباما هم یو څو ورځې وړاندې دا خبره کړې وه چې ترهګره ډله آی ایس د سخت فشار لاندې ده. خود کوردو پوځي کمانډرانو خبرداري ورکړې چې په موصل خار باندې به جګړه سدومره اسانه نه وي. کوردو کمانډرانو دا خبرداري هم ورکړې چې باید چې سنی آبادو کې شیا ملیشیا ډلو ته اجازت ور نه کړې شي چې په عملیاتو کې برخه واخلي. نړیوالې د خیر ښېګڼې او بشري حقونو ډلې یرې لري چې د موصل خار نه به د شپږو لکو خلکو د بې کوره کېدو امکانات موجود دي که چېرې دا عملیات پیل شول. یو این ایچ سیار د وړاندې نه د شپږو زرو خلکو لپاره د کورونو جوړولو کار پیل کړی. د کومې پیسې د ایربل گورنر ورکړي دي. خدا به په بالټي کې د کترې برابر تیاری وي ولې چې جوړ کیمپونه وړاندې نه ډک پراته دي. یو این ایچ سیار د عراق درې دېرش لکو بې کورو تنانو لپاره د پنځه سوه څلور اتیا میلیونه ډالرو د امداد غوښتنه کړې.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې ویجړې یا په کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې.
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیبی ریڈیو سہرنے خبری خبرونه هم دیزه کې پای ته رسی. دا وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ ته موږ سره ټیم کې مرستې کولې. پروډیوسر به موږ سره بختور شاه او انجینئر و ډیرل. ته ډېره مننه وایو. سو شبو کې به هم په دې سپو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورې. د ډیبی ریډیو ټیم به اوس د پاکستان په وخت ماښام شپږ بجې تازه او مهم خبرونو پروګرامونو مرکو سره ستاسو وړاندې راځي. بدن منورونکو یو بار به بیا تاسو ته یادونه درکو چې د ډیبی ریډیو خبرونه تاسو د سهرنۍ خبرونه کو تاسو نه اوریدل یا د ټي وی برخه کتل پاتې شوی نو دا تاسو د ډیبی ریډیو په ویب پاڼه باندې هم کتی شئ په www.voadivaradio.com. او دې تر څنګ تاسو ډیبی ریډیو سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګري جوړې دي شئ. د فیسبوک او ټویټر د پاڼو پته ده voadiva. خدای من اوردونکو د ډیبی ریډیو خبرونه تاسو هر روز د پاکستان په وخت د ماښام شپږونه تر د شپې دولسو بجو پورې او بیا سهار نیخ پرونی د سهار شپګونه تر نه بجو پورې نیخ پنیغه اوره. او قدر من اوردن کو نن ورځ د خبرونه چې د دین هم دی زه کی زما هو جلیل سره د خپل ټیم تاسو نه غواړم اجازه. په پاک الله مسپارم. الله پامان.